د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونۍ وسله والې حملې وروسته حال درکوو او وابورئ چې د ننګرهار سرپرست ولي وایي د پرونۍ حملې په ترڅ کې لسګونه بندیان تښتېدلي دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خبری مجله او خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو، ویلي چې کندهار ته د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د عرفې په ورځ د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکی افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه خبرې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې پومپیو او برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو 1000 تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویه جرګه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بنن 3 د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د 2 کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د 2 سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وسي.
ښاغلي هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. شمیرنې ښیي چې د جولای تر 20 پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 14,415 ښودلې وې. ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا د خپریدو په لومړیو میاشتو کې دی او با ډیر وځپه د ایران پر حکومت له دې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینی شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړی دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دسکش نه اغوندي. تاس خبری آژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورت کې د اګست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورت کې د ماسک او دسکش اغوستل جبري شول. د هغو کسانو لپاره چې له دې مقرراتو سرغړونه کوي 15,000 روبله چې د 8 ډالرو انډول دي جریمه ټاکل شوې. د ورلد میټرز د شمیرنو له مخې په روسیه کې له 8.5 لکو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته دي او له دې کبله له 14,000 زیات کسان مړه شوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیري. ولسمشر ټرمپ پرون د اګست په 3مه وویل که مایکروسافټ کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د مایکروسافټ له اجرایه مشر ساتیا نادیلا سره یې د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ چې 13 اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ویلي وو چې چین ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخلي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې شبکه ده په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کاروونکي لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم او دا هم د دې خپرونې د سر موضوع. د ننګرهار پر محبس له حملې وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لا درکه دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او نږدې 500 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یکشنبې له مازدیګره پیل شو او 9 ساعته یې دوام وکړ، لا هم ګڼ ناڅرګند اړخونه لري. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
څه باندې 200 بندیان توانېدلې د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تیښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1,800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړی 200 بندیان لا درک دي.
جمله ول سو درې نوی تھانہ منګ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 1500 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې منګ لرو دا غیب هم اوریت تثبیت شي، دقیق په معلوم شینو تر څو کول شو منګ دقیق ارقام ولرو. خو فل حال د 200 نه پورته بندیان منګ د کمبوت لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
شغلی مومند د لاتراک بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرتنیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا به دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1,015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېر ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د شغلی مومند په خبره ښایي ارقام بدل شي. د بریټ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسولیت واخیست. اوس پښتانه ده چې دا 9 ساعته بریټ داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د بریټ تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق قاریان د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو غوی نسي کولای چې خپل اصلي صحرې پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو مسؤلیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
و موریدل چې د ننګرهار پر محبس له پرونی برید ورسته چارواکی وایي چې د دې زندان شاوخوا 200 بندیان لا درک دي. او سم ورزو د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلوالې حمله ورسته د جلال آباد ښار وضعیت ارزو. په دې اړه مې تقریبا ساعت مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال سهارګل امیرزی څخه جزئیات پوښتل.
کسان چې د سهار پیل دی همدا شېبه چې ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ او وویل چې ښار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک ښار ته راځي او راتلی شي، هټۍ خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلابند و ښار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک ښار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورمال او عادي حالت کې دی. د ښار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک په عین شکل تګ راتګ کوي او د ښار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګې نه وه. محبس باندې برید او د ولسوالۍ ولارې هم تلل شوي وې. ښار ته راننوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هېچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنې د ښار داسې و لکه یو په ټول ښار کې چې یو طوفان رالوتی وي، هېڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلی وې، ښار ته د داخلېدو هېڅ امکان نه و. مګر نن هغسې وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې لنډه منډه د ښار په لوري باندې وکړه، رښتیا هم ښار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېده، یوازې شاید کاروباریان او هټیوال ښار ته راشي، خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دوکانونه هټۍ ټول هر څه خلاص و، نورمال حالت و. یو داسې حالت و لکه د نورو ورځو په شان تېرېده.
د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی ډلیزې حملې وروسته د جلال آباد ښار د وضعیت د څرنګوالي جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
او سم ورزو د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته اجمل اند د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
ګڼو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. تایم بیا په یو رپورت کې د دوشنبه پورس پر ننګرهار مابس بیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي دې حملې د افغانستان په وړاندې پراته ازمیښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي، نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګرهار کې ورسته بریدا پښتنه را مخې ته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړشمنی عملی کړي. د داعش د وسلوالې ډلې تر څنګ ملګرو ملتونو په یو وروستي ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې پالي. وال سټریټ ژورنال وایي د داعش دا برید د هغه هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښ ښیي چې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره کیږي. انډیپندنت برطانوي ورسپانې بیا لیکلي دا برید له هغې یوه ورځ وروسته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم قومندان جلال آباد ښار ته نږدې وواژه. ورسپانې د ملګرو ملتونو د یو وروستي ریپورټ کې یادونه کړې او وایي اټکل کیږي چې افغانستان کې به له 2000 زیات د داعش ملاتړي واوسي. هندوستان ټایمز بیا د افغان ولسمشر اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په وروستیو ټلیفوني خبرو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی چې دواړو بشانو د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د هند او افغانستان مشران داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان کې ترهګریزي کړنې زیاتې شوې دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو خبري برخه هم دومره و. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته راوبولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري. یو ځل بیا د آزادی رادیویی مجله د یوې نوې غړنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ لا کونړه د بیرغ په ویاړ د جوړې شوې مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
لری هم کلمه د وحدانیت ملي بیرغ پرشتا محراب منبر د باعزت ملي بیرغ دا وګي د غنمو پر میوا جنتی نقش دا.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کو.
هم لګولای دا زموږ د غرور لوړه نښه ده او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ داسې فکر.
فنکار برخه کې غزنی ته ځو او د یو شپلې غږونکي جانان ماما له فن مو خبرو.
که به د ورونه درد راته، که به د پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و چې زه که په دې کې اخته شو.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نتکۍ واوري.
سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه اسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې اسمان.
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقۍ په اړه یو راپور واوري. او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه ځپلې سیمې د شاعر ساندي واوري. تر سهار د مرغکیو په چڼاوي خېږي خو زه د تو په درانه غږ را پاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د میوند تاریخي جګړې او فتح یو سلو څلوېختمه کلیزه پوره شوه. د جولای 28مه هغه ورځ و چې افغانانو انګریز واکونو ته په میوند کې ماتي ورکړه. که څه هم ایوب خان د دغه جګړې اتل خو د جګړې و اتل هم درلوده. د هغه اتل نوم ملاله و. ملالۍ د کندهار د میوند ولسوالۍ د خیګ په نوم د یو کلی اوسیدونکې و. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت دی. د ملالۍ پلار شپون وو. کله چې برېټانوي ځواکونو د 1800 میلادي کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کورجن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې ماخذونه ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه ور وړي او افغان ځواکونو ته یې اضافي وسلې ور انتقالولې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی په شاتګ پیل وکړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پړونه په هوا کړ او په لوړ غږ یې دا ناره وکړه: که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بیننګی ته د ساتینه لدی سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ په لاس کې و د برېټانوي ځواکونو په مرمۍ ووشتل شو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرې نښود او په خپله یې په لاس کې ونیو. د ځینو معلوماتو په اساس ویل شوي چې ملالۍ له خپل پړوني څخه بیرغ جوړ کړی او پورته کړی. بیا یې ورپسې دا لنډۍ ور اضافه کړه: خال به د یار د وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. وروسته ملالۍ هم وویشتل شوه، خو د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برېټانوي ځواکونه د کندهار پر لور په شا وتنبېدل، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برېټانیې لومړنۍ لویه ماته بلل کېږي. ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ، خو ځینې ماخذونه وایي چې ملالۍ له خپل پړوني بیرغ پورته کړ او د دې کوژدن چې د برېټانیې له توپچي سره مخامخ شو بیا یې ورته دا لنډۍ وویله: اشنا مې سر پر وطن کې خود په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمه. که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو دا د افغانستان مشهوره اتله شوه. د ملالۍ دغې کارنامې نه یوازې دا چې د جګړې په ډګر کې د افغانانو فتحه په برخه کړه، بلکې د څېړونکو او پنځونکو پام یې لا پښتو ولسی ادب ته راواړوه. د ملالۍ له نارو د پښتو ولسی ادب او په ځانګړي ډول د لنډۍ هنري زور را معلومیږي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د میوند د ملالۍ په نوم پیلو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د بیرغ د ورځې په ویاړ یو مشاعره جوړه شوې وه. زموږ همکار روح الله انوري پاړه راپور برابر کړی.
د کونړ والی محمد اقبال سعید د مشاعرې ګډونوالو ته ویل ملي بیرغ د افغانانو د یووالي او وحدت مهمه نښه ده. د دې وطن او بیرغ د ساتنې لپاره افغانانو غنی قربانی ورکړي او لا اوس هم دوام لري.
بیرغ د منګه ملي هویت ده. بیرغ د منګه د اجماع سمبول ده. د همدې بیرغ د چتر لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي. دا ملک موږ ته چا پسوال نگر آکڑے دا منگا دیتی بیراغ دی نوامی سو دی ساتلو لپارا او دی افغانستان دی خلقو دی عزت او دی شرف دی ساتلو لپارا هر ورځ من قربانی عمر کو.
اشراق شیګلی په خپل شعر کې د ملی بیرغ لوګو یعنی خان کې شته ارزښتونه داسې بیان کړل:
لری هم کلمات د وحدانیت ملی بیرغ پرشتا محراب منبر دی با عزت ملی بیرغ دا وگی د غنمو پر میوا جنتی نقش دا دا هر خاطر ارزی په صفت ملی بیرغ او زمان د هویت په جنگلو د پنړی کې اے خدای ته اوچت لری اوچت زمان بیرغ.
عنایت الله هجران چې رواني جګړې د پلار له نعمت بے برخې کړې، خپل او د نورو افغانانو دردونه د ځوانانو جنازو پسې د یتیمانو کړکی د کونډو ژړاګان او د بورو میندو ساندي په خپل نظم کې رانغاړلی او زمزمه کوي:
نو بارو د نظام می واک د زړګي وړې نمه وا خس خوان لګل نل بلبلا نو ساند ساند می د ژوند شی بشي بدانو او د اتن پټال من رازي بدلا لوي جنازي نيم موزګار شوي پوغو د کلی راوړي مختبلا د سرو شوندو شنو خالو نم تو بدا خوچ تو پوینو سور نوي کابلا.
متی الله فریاد بیا د هیواد د خیر اتلونکی او د درې رنګ بیرغ د لازلیدو حسکی دو او رپیدو په هیله دی.
خود به سوځيږي پنجابیان خود به ورونه اخلي په ما په خود کې زیر چا د سپین سحر کړي دی. جنت جنت دی په کې چا د ګلو کر کړي دی. ما می په وینو د دې خاوري او بخور کړي دی. ستا د بیرغ سره انتها د مینې دومره بس دی. پښتنې پیغلې درنه درې رنګه څادر کړی دی.
د مشاعری په پای کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا له شاعرانو وغوښتل چې خپلو ملي اتلانو او ویړونو ته د لا ارزښت ورکولو، د سولې د راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره خپل ژبې قلمونه او فکرونه په کار واچوي او په دې لار کې خپل دینی او ملی مسولیت ادا کړي. په دغه مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړی په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې، او چا ته معنی نه ده. یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک او د افغانستان بیرغ.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. د پښتو ژبې حماسي او انقلابي شاعر سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. نوموړی د پښتو او دری ژبو یو نوموتی شاعر، لیکوال، ادیب او نقاد و. خاطر پردیسی پاړه راپور لري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالي باجوړي آزادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پریښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پروني قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه، ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خواریږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینی خیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډیر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني.
په جرمني کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه وایي چې د رواني اونۍ تر پایه به د ارواښاد سلیمان لایق جنازه کابل ته راانتقال کړي. د سلیمان لایق د فکر، هنر او فن په اړه د ازادي رادیوي مجلې په راتلونکي غاڼه کې سنگړی مطالب واوري. اوس هم د ارواښاد سلیمان لایق یو غزل. باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو، مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو. خوځي کتارونه بیا د زانو په اسمان، هر ترانه چې د دریاب لڅپو وزي هره ترانه چې د دریاب لڅپو وزي پوکی په بیزان دنیاګۍ کې نه بیزان خاندی په ډبرو چراغونه د خاټول خاندی په ډبرو چراغونه د خاټول وزي لسپیرو خاور ګلونه د ریحان سپین ګلان په شنه مرغه کې بریخي زمال سترګو شپکی د مستۍ په شنه اسمان کې کهکشان هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه رګ رګ کې می خوځي د شیرونو بلبلان وریزي چې کتارې شي د غرو په دیوالونو وریزي چې کتارې شي د غرو په دیوالونو توای چې خوځي په افق کې سپینو خان سم شول صحرا باندې د ګلو چپاونه سم شول په صحرا باندې د ګلو چپاونه وخاته په تړو د ریدی ګلو سپایان شور چې شي د تالندې غوګو ته حسی رسی زغلی چې اسمان کې يرغلګر جنگي آسان بیرغ یا پرچم دی وحیواد سازمان ڈلی یا اداری هغه نشان دی چې په سمبولیک باندې استعمالیږي دا نه خل زرګونو کلون را په دی خواره واج لري په لومړي ځل به دا ډول نه خي په جنگونو کې کاری دي چې د دواړو لوريو ترمنز بیلتون پریوشي او لدی ورسته ورو ورو دا نه عام شو د هنر جاج نننې برخه مو بیرغ ته ځانګړي کړی دا راځي مریم توخی ته وښ شو
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ بیرغ توغ او داسې نور نمونه یاد شوی دی د هیوادونو سازمانونو ډلو او داسې نور یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دی خوا کارول کیږي ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي ملي دي او نظامي دي او ولسي دا ځانګړتیا به هم سره لري په رومیانو یونانیانو مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو لنن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوی دي دا به خپل په اسلامي دورې کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړیو په ویډیو سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ او د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړیو د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ست چې په هغه کې د غنم وژی دی تور د ستوري دی دا ربرستر کیږي او ورسته بڑا چې د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کړ په 1300 کې لوی جرګه دایره سو په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دا وټاکل سو د داوود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورتواله او دغه محرابونه منبرو دغه هغه ورسته بڑا د چې راغلی د
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي تر څو یې نړۍ ته وښیي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره وه چې ونخه پکې د یونانیانو هم وه ځکه موږ سره شریک وو خو موږ دپاره تجربه شو نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو یونانیان په خپله مخه ولاړل زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي نو بیرغ یو سمبول دی بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی یو پروژه ده دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژني چې موږ څه شی یو او هر سړی په دې باندې ویاړي په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي د اولمپیا لوبو کې جګ شي سړی پې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي لمانځل یې ښه دي ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو اخترونه خو زه مذهبي دي خپلواکي نمانځو اماني دور دغه که استای وو نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي بیرغ هم راځي نو بیرغ ولې ونه ستایو ولې ونه نمانځو ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نه کړو رامنځته نه کړو افغان په توګه زه ورسره مینه لرم همدغه زما هویت دی لکه تذکره واخلي نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي زما هستي ښیي زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي زموږ ژوند ژواک ټول رانغاړي نو ولې ونه نمانځو
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علوم اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته خپل موخې ته چې رسیږي او دا بیرغ جیګوي او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د حمید حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه او د مینځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر او د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي.
په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې له دوام سره سره اوس هم په کلو او بانډو کې هنرمند خلک اوسي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي خو نورو ته خوشحالۍ ورکوي. د دغه خلکو له جملې یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هره شپه شپېلۍ غږوي، د وطن درد او ویر پکې شاړي خو مینهوالي ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې له جانان ماما سره دغه په فن خبرې کوي.
فنکار دا غزنی شار شمال لور ته په 15 کیلومتر واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلاینو کلی کې څلور شپې کلن سپینجرې اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 څخه دروی یا شپېلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاګان مې وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوه نمره کېدم، کله به دریم نمره. خپل زمن یې په پولیسو په بل چی کې واچول. ماته مېږې واخیستې اتې په دغه غرو کې ایسار شو، اتې زړه مې دردمند شو. یتیمان مې مور اتې بس څه سې به درد راغی په دا درویو کې به مې پکو. که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و اتې ځکه په دې کې اخته شو.
جانان ماما د شپېلۍ له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره شته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. چه سی مصیبت د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن ډیر جوړی، وطن ډیر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلی انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هره شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خیځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپل هنر نمایي وکړي.
کله چې له دې خبر شوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډیر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډیر غمجن شوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به وشکې تلې، او په هر نغمې ورغولو سره به موږ هم دې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هموش کې ولاړ شي. واقعا په هنر کې ډیر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او وشکې د سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شي. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل سي په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي. هغه ډېر خوږلت پکې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک دی، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم سي د موږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزې د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلۍ له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمل د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پند مینې او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم خوشتنی ارمانونه خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن ارامي غواړم، نورې څه مې نه دي پکار.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کولی شي. نظر پانی په نننې پانه کې نوري جبارخیل لند کیسه نتکې راوړوي.
زر پانه نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رړی د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړی ژوند کیسه اسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې اسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د اسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو اسمان نه ژړل. اسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودونو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو، داسې ورته برېښېده لکه اسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. اسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې لږ یاده وتلي وو. اسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو، ځکه دې او اسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او اسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې اسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. اسما هم په لمدو جامو کې د خړو ورېځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د ورېځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې را ووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندې یو ګامونو روانه و. دروازه هم غسی درزیده. مخکې لدې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل. بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې یې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین په نوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لږ ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبريال روحله انوري ورغله او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړي کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ آله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورته خپل جوړه مونږ ستاره روان جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مې
او دا فوګ لري د څه شي
دا غره کې ونه کې دا راته شي کور غوندي یو لخت ختلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو لپاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوي سندرې ویلې. خو اوس یې ځوانان د ساتیری لپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
سندره ظاهری قواریت چې ګوري دا د انګور خی چې د نورستان ولس په یعنی د کوپر په واکه د مړی په ورځ به دیو غړېدل څوک په مالدارو هغه به و ورځ ته ورځ به د خپل مړی نخه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړي دی او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کې دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دیو ټول په دې سندره باندې پویږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزم کیږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او په کې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندې و. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم، وایه چې څنګه سره مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو، چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو، نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا، نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو؟ چې د یو ټکي نه بلها کیسې جوړې کړې، خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم، خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې، خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورم. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي، خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه، خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړی د مور غیږې ته ځان ورسوي، خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې، خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي، خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي؟ چې ته سهار بیګال له نازه خاندې، خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو، خوایې څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم، هرې ترخې ته دې خوږه ووایم، هرې خبرې ته دې ښه ووایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا، مینه زما کمه ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم، که زموږ دا حال وي، نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دی مر ڈیوی ببو او بلوی د وطن پہدری ببو ہے ہو تکلا ضرورت وی د جامی